يوسع تخبر وين تشعر أخلص. کابل کې د سهار اته بجې سوې. دوستانو، په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پرېکړه کوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده، او دا به هم واوري چې په واشنګټن ډي سي کې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د تر یرغل وروسته دغه مجلس خپله غونډه بېرته له سره پیل کړله. دا او نور مطالبه وروسته واری، خو تر هر څه د مخه ز فری بازار تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وایم. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل سول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنې 13 سیشن ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجیه انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. دا سی پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبره وکړه. دوړو خو د لمړي پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیو د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایی کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره د لیدو پر مهال وکړې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربند پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبانو ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام له راتګ سره مخالفت لري. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړۍ وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوه وتنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لویه لاره بنده کړه. مظاهرچیانو د وژل سوي کسانو چې دوی بې ګناه بلل جسدونه هم لېږدول او ویلي چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل سوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځانګړو پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاق وړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوي دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل سول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. دا غونډه د نوومبر د درېمې نیټې د ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه سوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس د دې غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالی چې په ترڅ کې د ولسمشر ټرمپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پنس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او او زیاته کړ چې تاوتریخواله هیڅ کله ګټون کوي نه دی. خپلواکي به یې ګټي او په وینا یې د کانګره لا هم د خلکو کور دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. تر اوسه پورې دولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره سول د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلی د غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبله قرنطین نو ځکه په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. پاشینیان او د کورنۍ غړي یې تیر کال جون میاشت که هم په کرونا اخته سی و خوص ده هغه وایه ندی ویلی چه نموری بیا کرونا سوی او که چنگه. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ سوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل سوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولی سي پر دې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چارو وزیر د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق سو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل سوی دی. مسکو په تیر اگست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. د خبرونو پای دوستانو که چیرې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسئ نو کولی سئ د خبرونو پر دې ویب سایت هم ولولئ او دغه راز کولی سئ زموږ خبرونې واورئ، راپورونه او مرکې مو واورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاریدلو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډوډه کړه. د اروپا درې پیاوړو هیوادونو فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیمو په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. په دوهم نیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب اوري.
کتابخانو تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانې جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې د لاسرسي وسی.
د بشری حقونو اونیس پروگرام مو د دې خبرونې بل برخه تر سره اوسي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبان په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه اسدالله الودین نور څه زیات راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او کچیرې وزي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی اس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشی طالبان له امریکا سره د شوی تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. سټولټنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باوري کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. ورسته لغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه ویستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګډه غونډه له سره پیل کړه. د غونډه د نومبر د 3 نیټه ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس د غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبه د مازدیګر تاوتریخوالي چې پترس کې د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پنس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړې چې تاو تریخوالی هیڅ کله ګټونکی نه دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیش په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. په سنا کې د اقلیت مشر چاک شومر هم ویل چې هغه کسانو چې پر یادې ودانۍ یرغل ورور معترضین نه بلکې د خبره کورنی تروریستان دي. تر اوسه پورې دولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. اوس په دې تراسو چې دا پیښه څنګه وسوه لاسه د لالو دینه په یوه
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د 3 نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنوري په 6 جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستای رسمي پړاو دی. له ولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډه وډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یو انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رااېستي او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ترامپ تر دې پیښې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړئ. د واشنگټن خاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شفیق همدم را سره د ټلیفون پر کښې دی. همدم، سبا خبرونې ته ستړی مسی، غواړم ستاسو نه واورو چې دې اقدام ته چې د امریکا په څیر یو هیواد پر قانون جوړونکي بنسټ سوی دی، څه نوم ورکوئ، څنګه یې تعریفوئ؟
سلامونه نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ خبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا ماضی تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزر توګه استعفاګانې ورکوي. دی وایي چې خاغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکي تقریبا ماتې سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ په حلقه کې دننه په سپینو ماڼۍ کې هم رنګ رنګ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی. نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غشتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه موږ تاسو واوریدل چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ورسته لدی چې د غونډې له سره پیل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي. دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنا مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندې ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 6000 کسان تر رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کړی چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا به تر ګرځېدو لپاره یو آنلاین مراسم ترسره کړي. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حده پوري کولای شي چې دغه پروسه چالش کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسې اکثر عمل ول دي ټول دیموکراتان اکثریت د خاغلی ټرمپ مخالفت اعلان کړه په سنا کې رسمي مخکې دینه، حتی چې اوس دغه رای هم نه هي شوی نه دي. خاغلی البته سنیټر ګراهام ډېر په جرأت سره وویل چې خاغلی ټرمپ بایللی، دغه اگر چې د خاغلی ټرمپ د حزب نه ډېر قوي ملاتړی و، خو د ریاست مخکې ډېر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خاغلی ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی، سره له دې چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې، خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده هغه د خاغلی ټرمپ مخالفت ده
بل دقیقا ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه مطرح کړم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي، خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي، یعنی د ټرمپ په ګټه به وي؟ دوی څه فکر کوي؟
نخیر فکر نکوم، ځکه چې ښاغلی ټرمپ په دې لومړي قدم کې ډېر لوی ماته وخوړه. هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښته چې دغه نتایج چالنج دي، حتی مخکې د دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه، دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت، ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو. خو وروسته د دغه تظاهرات نه چې ښاغلی ټرمپ پلویان دغه بریدي وکړه په سنا باندې او په کانګرس باندې، دوی لومړني کسان چې را میدان ته شویل چې نور مونږ د آراو او د دغې پروسې مخالفت نه کوو، ځکه چې ښاغلی ټرمپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټوله ډیموکراسي چالنج کړي.
بله، همدارد بیا ولا پښتنه دا چې دا یو بې ساری اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټوله نړۍ ورته یو ډول ګوته په غاښ ته، یعنی حیرانوونکی د ورته ټکان ورکوونکی د ځکه د نړۍ پر یوې لویې ډیموکراسۍ باندې دا ډول یو برید کېږي یا یرغل کېږي، او دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې د لوړې مراسمو ته شاوخوا دوی اونۍ مازې پاتې دي او منتخب ولسمشر ډیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمن دند پیل کې. اوسنی شرایطو ته او دغه وضعیت ته په کتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سوله ییز ترسره شي؟
البته دا خبره ښه جوته ده، سره له دې چې ځینې اندېښنې شته، خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړ چې امریکا تر ده هم لوی چالنجونه په خوا لري، په داسې حالاتو کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېل و. دو سو کلون رئیس دغه پروسه په امریکا کې روانه ده، هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کېږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکه چې ویل موږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنګ کې ښکېل و، په هغه وخت کې په داخلي جنګونو کې ښکېل و، په هغه سختو شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړې نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلې چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په هماغه شلم د جنوري باندې دغه مسالمت همیز د قدرت انتقال به خامخا کېږي، خو د خلکو تظاهرات او مظاهری د دموکراسي په چوکاټ کې د دې بیان د ازادي ته په احترام څه فکر کوم چې حتی وروسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
بله، په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شغلی شفیق همدم ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم. دوستانو، تر ویلاندې وقفې وروسته به خبرونه دوام ته ورسو.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلاصه دی رادیو اوری. دوستان، اوس په اسمت سروانز خواورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه مطلب راخستې دي.
د بریتانیا څو ورسپانو او خبرونو په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغو خبرونو په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1980 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې روانې خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پایته رسیدو په هدف کېږي. واشنگتن پوسټ د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازې په اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک لري ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لولو، طالبانو په تیر دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له دوو کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 140,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي، نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضریږي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یو مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې ترڅنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوسټ په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
اوس به راسو د افغانستان اړوند یوې مسلې ته. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تېر یوه کال کې یې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې ویاند جمشید رسولي په کابل کې خبرې غونډې ته ویلي چې دا قضیې ډېری یې په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغل رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه هم شامل دي. نور حال زما د همکارۍ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې له نیوکو سره مخ کړی دی. خو لویه سرنوالی وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي، نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او څیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 288 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څیړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل:
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي، له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په دریش پتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څیړل ډیر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالی فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمیو نړیواله موضوع د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د یورانیمو په خولې او منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د یورانیمو 40% غني کول کومه توجیه نه لري او له ژمنو د دغه هیواد ښکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري جزئیات یې اسدالالودین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیمو 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او د بندولو غوښتنه یې کړې ده. د غوډری وړو هیوادونو چې له ایران سره په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یو اعلامیه کې ویلي د 40% کاچو پورې د یورانیمو په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یو ښکارا سرغړونه ده او د کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتی دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې تر 40% پورې د یورانیمو په خولو چارې له سره پیل کړي دي، سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیلې شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي. خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کچې پورې د یورانیمو په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماتیکې هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوي دي. ایران د دوشنبه ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیمو په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي. خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سوله ییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یوه غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي واوسي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالات زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اوس هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو لنډیز په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سه‌شنبه ټاکل شوی وخو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځند وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري د بورلاینز د خبري پروند ولسمشر د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړه د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوه تنو د وژلو په خبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لوی لاره بنده کړه ورستلغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د کانګرس لودانی څخه وېستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګټه غونډه له سره پیل کړه د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې پټړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شو دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو اول به د بشري حقوقو خبرونه ووري او ورپسې ژوند پشي بوک
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي په دې اړه به بحث وکړو د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحاوي دفتر د څېړنې ورزونې د څنګه مرستياله ده په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو ک درته وای چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور داده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه
مننه زه هم لمړی خپل سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم هله د چې دی د کامل رښتیا خوندان اوسي ستاسو سوال په جواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصول څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت لپاره د یو بل سره مساوي او یو شان دي نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نور بشري حقوقو ته ورسیږو او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول دغه کی چې خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستروړي کله چې انسان د ازادي نه برخمندي
ازادی مطلق حق ده که محدود حق
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه د فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدود